په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم مخکې چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایل د سات په خبرونو کو په پام کې ده چې پاکستان به سبا دوشنبه د طالبانو د حکومت یو شمېر سیاسي او پوځي مخالفانو د یوې غونډې کوربه وي. د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور له مخې دغه دوه ورځنۍ غونډه په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا رابلل شوې ده. تر اوسه په غونډه کې د ګډون کوونکو افغان سیاستوالو نومونه نه دي اعلان شوي، خو مخکې داسې ویل شوي وو چې د ښځو یو شمېر فعالانو د ملي مقاومت په نوم جبهې مشرتابه او یو شمېر نور پخواني جهادي مشران وربلل شوي دي. پخوا تر دې ټاکل شوي وو چې دغه غونډه د اګست په 15 او 16 جوړه شي، خو هغه مهال د جنوبي آسیا د څېړنو د انسټیټیوټ وویل چې غونډه د ښه نظم او ترتیب په هدف ځنډوي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. معلومات ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان خبریالانو مرکز له طالبانو غوښتي دي چې رسنیز محدودیتونه پای ته ورسوي او معلوماتو ته د لاسرسي لپاره د خلکو اساسي حق ته درناوی وکړي. دغه مرکز نن یکشنبه خبرداری ورکړ چې طالبانو د 2018 کال په اګست کې پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته 22 طرزول عملونه ورکړي چې ورسره په سیستماتیک ډول د بیان ازادي د رسنیو خپلواکي او معلوماتو ته د خلکو لاسرسي محدود کړی دی. ډیری افغان خبریالان هم وایي چې معلوماتو ته د لاسرسي نشتوالی د رسنیو کار ډیر ستونزمن کړی او په حکومتداري کې روڼتیا له منځه وړې ده. د طالبانو چارواکو مخکې ویلي وو چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو د فعالیتونو ملاتړ کوي، خو د رسنیو مدافع سازمانونه او نړیوال څارونکي وایي چې په رسنیو فشار په افغانستان کې د پراخ سانسور لامل شوی دی. د ایران له اټومي پروګرام سره تړلې ټول بندیزونه بیرته پر دغه هیواد له سره پیل شول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بندیزونه چې د ایران او د نړۍ د اټومي قدرتونو ترمنځ د یو تړون په اساس ځنډیدلی وو، تر یوې لسیزې وروسته بیرته پیل شول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دریو دایمي غړو بریتانیا، فرانسې او جرمني ایران د دې هیواد د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره له لویدیځو هیوادونو سره د 2015 کال له اټومي موافقې په سرغړونه تورن کړ او تهران ته یې د بندیزونو د بیا لګولو لپاره 1 ورځنی مهلت ټاکلی وو. د چورا دو نور دایمي غړو روسیا او چین د سپتمبر په 16 نیټه تر ورستو شیبو هڅه وکړه چې دا مهلت شپږ میاشتو ته اوکتر خو نتیجه یې ورنکړه. دغه تړون درې ولسل کوونکو اروپایي هیوادونو، فرانسې، جرمني او بریتانیا په یو ګډ بیان کې ایران ته خبرداري ورکړه چې له پارهونکو اقداماتو لاس واخلي. په عین حال کې ایران له بریتانیا، فرانسې او جرمني څخه خپل سفیران بیرته تهران ته ورغوښتي دي. د هند په تامل نادو ایالت کې د انتخاباتي کمپاین په یو غونډه کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او له 500 ډیر نور ټپیان دي. رویترز خبري اژانس د تامل نادو د اعلی وزیر ایم کی سټالین له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي دا غونډه د وی جی په نوم د تامل فلمونو د لوبغاړي په مشرۍ د سیاسي ګوند لخوا رابلل شوې وه. د تامل فلمونو تر ټولو مشهور لوبغاړی وی جی په 2014 کال کې خپل ګوند جوړ کړ. ستالین خبرلان ته ویلي دي چې د 9 کسانو مړینه تایید شوې چې په دوی کې ولس ښځې، 14 نارینه، 15 نجونې او 4 هلکان شامل دي. ویجی په تیرو دریو لسیزو کې د تامل فلمونو تر ټولو مشهور لوبغاړی دی چې په 2014 کال کې د خپل ګوند له تاسیس رئیس یې تل خپلې غونډې د ګڼو خلکو په ګډون جوړې کړې دي. او په پام کې چې د کرکټ د آسیایي جام په فاینل کې نن یکشنبه هند او پاکستان لوبه سره وکړي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 2 بجو د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. د دې جام د پیل په پړاو او وروسته د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې د پاکستان او هند لوبډلې 2 ځلې سره مخامخ شوي چې 2 ځلې پاکستان هند ته لوبې بایللې دي. خبرونه ملازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شي پته ملازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کا. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې ټاکل شوی سبا اسلام آباد کې په یو غونډه کې یو شمېر مخالف افغان سیاسي څېرې د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړي. دغه راز سبا په نیویارک کې ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د 28مې غونډې په څنډه کې هم د بشري او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او نړیوال متخصصین په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څېړي.
دا ښه کار دی چې داسې غونډې ادامه پیدا کړي چې تر څو افغانستان د نړۍ څخه خیر نشي.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د کډوالو په کمپونو کې میشت یو شمېر افغانان وایي دغو کمپونو د تړلو په اړه د پاکستان د حکومت پریکړه سخت اندېښمن کړې دي.
بېخي اوس یو دغن پیګه ټول الو زلو ګاډو پسې کوي کنه چې ګاډي ترانسپورټ پیدا شي وسه نو ټول خلک پریشان دي.
نن د سپتمبر 28مه معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ د پدې پلمه مو په یو تفصیلي راپور کې دا مسله څېړلې چې آیا د افغانستان وګړي معلوماتو ته کافي لاسرسي لري.
اطلاعاتو ته لاسرسی د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دی او په تېرو څلورو کلونو کې ګڼ شمېر محدودیتونه د رسنیو باندې وضع شوي دي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په خوست کې د کورنیو صنعتي او خوراکي توکو د تولیداتو او د کرنیزو محصولاتو درې ورځنی نندارتون جوړ شوی او تنظیمونکی د اهمیت په اړه وایي.
تولیداتو لپاره نړیوال بازار د همدې لارې پیدا کیږي. په ډېرو نندارتونونو کې بهرنیان راځي او لوی قراردادونه کیږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع تل کڅ څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل ټاکل شوی د پاکستان پلازمینه سبا دوشنبه د طالبانو د حکومت د یو شمیر سیاسي او پوځي مخالفانو د یوې غونډې انکور بوي. د راپورونو له مخې دا غونډه په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د استراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا رابلل شوې ده. دې انسټیټیوټ په پام کې درلوده چې دا غونډه د اګست په میاشت کې جوړه کی خو ویلي وو چې د دې لپاره ښه ترتیب او نظم پکار ده او دا غونډه زندوي. زما همکار اسدالله لودین په سټوډیو کې د پدې اړه نور معلومات راټول کړي. لودین صاحب، د دې غونډې په اړه څه جزئیات خبره شوې دي؟
و ډیر مننه نورې صاحب. معلومات تر اوسه ابتدایي دي. د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته معتبر سرچینو ویلي چې دغه دوه ورځنۍ غونډه په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ یا ساسی لخوا جوړیږي. تر اوسه غونډه کې د ګډون کوونکو افغان سیاستوالو نمونه اعلان شوی نه دي، خو مخکې داسې ویل شوی دي چې د ښځو یو شمیر فعالان د ملي مقاومت په نوم جبهه مشرتابه او یو شمیر نور پخوانی جهادي مشران وربلل شوي. په خاطر دې ټاکل شوی و چې دغه غونډه د اګست په 25مه او 26مه نیټه جوړه شي، خو هغه مهال د جنوبی آسیا د څیړنو د غنیسټیټیوټ ویل چې غونډه د ښه نظم او ترتیب په هدف زندوي. هغه مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان ویلي و چې یو شمیر خواله رسنیو دا غونډه په لوی لاس لوی ښکار کړی، خو د په خبره په حقیقت کې د پاکستان دولت د دې غونډې رسمي قربانه دی او د هغه په پلان او جوړیدو کې هیڅ هم ونډه نه لري. هغه مهال ټاکل شوی و چې د افغان طالبانو د حکومت شپږ دیرش مخالف سیاسي څیرې، مدني فعالان، د افغانستان د ژغورنې د مقامات د عالي شورا غړي، همدارز د سولې او عدالت د ملي حرکت یو شمېر استازي غونډې ته ورشي او ګډون پکې وکړي. د دې غونډې تنظیمونکو وړاندې ویلي دي چې دوی به په دې دوه ورځنۍ غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو، د ښځو د حقونو او یو شمېر سیاسي موضوعاتو په اړه بحث وکړي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په زغرده ویلي چې دوی د دې غونډې استازیتوب نه کوي، یعنی دولتي غونډه نه ده، په وینا یوازې د یو پانتون لخوا بلل شوی. خو هغه مهال چې په اګست کې دغه غونډه پلان شوه، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویل چې دا د پاکستان د استخباراتو لخوا د پټکو بلل شوی جوړه شوی غونډه ده. چې هغه مهال خاغلی خلیلزاد د دې غونډې په جوړونکو باندې او په ګډون کوونکو باندې نیوکه کړې وي. یو شمېر نورو سیاستوالو هم دغه غونډه بلل و، ویلي و چې یو بل جنگ ته د افغانستان بیول یا یو بل جګړې ته د افغانستان ور دننه کول دي. خو معلومه نه ده چې سبانه غونډه چې وساکل شوی سبا دوشنبه پیل شي په کومه مسلو را سرخی او داسې ښکاری چې غونډه ممکن د بند دروازو تر شا دوام وکړي.
بله، تر اوسه د طالبان حکومت کوم اکسل عمل څرګند کړی دی؟
تر اوسه د سبانه غونډې په اړه څه نه دی ویلي، خو په خاطر دی چې د دوی ویندویان موږ په ورته مسایلو کې پوښتلي، دوی د افغانستان د حکومت اوسنی یا د طالبان د حکومت اوسنی مخالفان ازمایل شوي څیرې بدلي او ویلي چې د دوی هر ډول خبرې د افغانستان په اړه دوی د تبصرې ورنه بولي او وایي چې د افغانستان لپاره د هغو تجربه کار ازمایل شوی ده. نو اوس د طالبانو حکومت هم دا وایي چې د هغوی خبرې دریز او هر څه چې د افغانستان په اړه دي، د افغانستان د خلکو استازیتوب نه کوي او د دوی پټکو هغه ازمایل شوی څیرې دي.
بله اسدالله لودین، تاسو مننه. بله قدرمن اوریدونکو، بیا هم هڅه کوو چې په اسلام آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګ له خبريال سره تماس ونیسو او د دغه غونډې په اړه نور جزئیات ترې واخلو. ازادي رادیو اوري کوم نوی جزئیات تر لاسه کړل، له دغه نوی جزئیات به مو هم خبر کړو. بیا هم په پاکستان کې تم کیږو. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د پاکستان د حکومت لخوا د فشارونو د زیاتوالي په ترڅ کې د پاکستان حکومت په یو شمیر سیمو کې د افغان کډوالو کمپونه تړي چې له دې سره ډیر افغان کډوال سخت اندېښمن شوي دي. دوی وایي که څه هم په دې برخه کې رسمي خبرداری نه دی ورکول شوی، خو اوریدلې دي چې پاکستان په دې هیواد کې د افغان کډوالو لپاره د جوړو شو پنغاړو د لمنځه وړلو پریکړه کړې ده. دا اندېښنې وروسته له هغې دي چې یو شمیر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان حکومت په خیبر پښتونخوا ایالت، کراچۍ او دغه راز پنجاب ایالتونو کې ایالت کې د افغان کډوالو شپاړس کمپونه تړي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د افغان کډوالو د سرتاسری شورا مسولین وایي په دې هېواد کې دا مهال د افغان کډوالو لږ تر لږه 240 لوی او واړه فعال کمپونه شته چې سلګونه زره د پی آر او آر او افغان طبیعت کارت لرونکي پکې اوسیږي. نور په دې رپورټ کې
اندخمن ډیر اندخمن دیش اندخمن دي چې خلک دونی پریشان
د خیبر پختونخوا په هری پور سیمه کې د افغان کډوالو په کم کې میشت عبد الصمد وایي د پاکستان روسي پریکړه د غلطه میشت افغان کډوال سخت اندخمن کړي. دی وایي درې ورځې وړاندې په دې کم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری دفتر تړل شوی او چاري د پاکستان حکومت ته سپارل شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل که څوم دوی ته لسیمه د وټلو لپاره خبرداري نه دی ورکول شوی، خو په خبري ویل کیږي چې پاکستان په دې هیواد کې د افغان کډوالو لپاره د جوړ شوی او پنغالو د منځوړلو پریکړه کړي.
نو دښمن خدای شه دښمن کړي چې بخي وسه یوم دغه پیګه ټول الو زلو گاډو پسې کوي کنه چې گاډي ترانسپورت پیدا شي وسه. نو ټول خلک پریشان دي چې خدای نه خواسته اونې کې چې موږ باندې پریشان وکړي او موږ بيزتي وشي. خالي میډیا خبري موریدل دي د حکومت تو وسه موږ سره ناست نه ده کړي خبرداري ده سینې درکړي شروع کيم پیسې ختم شو او نور تاسو یو وځي مخکې راتله دغه کوله شي مقصد تاسو وځي.
عبدالصمد دا هم ویل چې لتیرو څوره زرایسی له هریپور کم د افغان کډوالو د وټلو بهیر تیز شوه. د خیبر پختونخوا د کوړه خټک د کډوالو په کم کې میشت شیرخان هم لور تاندخ نه سره مخته. نو موړی ازادي رادیو سره په خبرو کې د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته د لدی هواده د وټلو لپاره وخت ورکړل شي.
مونږ ته ویل شوی دی دا چې سبا پر ټول پاکستان کې کیمپونه تړل کیږي، یعنی دا چې بجلی او به او مکتب شپخانه بندوي. نو وضعیت ډیر زیات خراب دی. بل دا چې موټر نه پیدا کیږي، موټر به چې مخکې پیدا شوی نو په یو لاکې بدلی، اوس چې موټر پیدا شي درې لک او درې نیم لک روپۍ غواړي. نو موږ غوښتنه دا کوو چې باید موږ ته وخت راکړلی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت تازه د جبري ستنونې د بهیر د یوې برخې په توګه په خیبر پختونخوا، کراچۍ او پنجاب ایالتونو کې د افغان کډوالو د شپاړس کمپونو د تړلو خبرداری ورکړی. دا خبرداری د پاکستان د ایالتونو د سرحدي چارو وزارت له لوري د سپټمبر په 15مه په یو رسمي لیک کې صادر شوی. دا ډان په ګډون د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ډېرې د کمپونو د 1900 ملسیزي په لومړیو کې هغه وخت جوړ شوی و چې افغان کډوالو د شوروي اتحاد له یرغل وروسته په پاکستان کې پناه واخیست او په لسګونه زره کډوال پکې ژوند کوي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری یونیسیار ویان قیصر خان افریدی ډان ورسپانه سره خبرو کې د دې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او زیاته کړې ده هغه افغان کډوال چې کلونو رئیس په دې کمپونو کې ژوند کوي اوس د دې پریکړې د پایلو په اړه سخت نه هلي دي. نو موږ ټینګار کړی چې هغه کسان چې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري او هغه کسان چې په سختو شرایطو کې دي باید د جبري سندو له بهیره خوندي شي. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسری شورا مسولین وایي په دې هیواد کې د محل لک تر لګه د افغان کډوالو 240 لوی او واړه فعال کمپونه شته چې
ازادي رادیو اوري. ټاکل شوی چې سبا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د اتیاویمې غونډې په څنډه کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او نړیوال متخصصین په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه بحثونه وکړي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي چارواکي او افغان ډیپلوماتان هم ګډون کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
ټاکل شوی چې د بشري حقوقو یو شمېر مدافعین د خوځو د حقوقو فعالان او نړیوال متخصصین د ملګرو ملتونو د اتیایمي عمومي اسمبلی په څنډه کې راټول او په افغانستان کې د بشري حقوقو د پراخ سرغړاونو په دې برخه کې د عدالت د پلي کولو او حساب ورکولو په اړه بحثونه وکړي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ په خپل اکسپانه لیکلي چې دا ناسته حذف شوی خو یې شوی نه دی. په افغانستان کې د عدالت او حساب ورکولو غږ په عنوان د دوشنبه په ورځ د سپټمبر په 9مه د نیویارک په وخت سهار په 10 بجو تر سره کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق به هم په دې ناسته کې برخه واخلي. د استرالیا او کاناډا په ګډون یونان، چیلی، هالند، لوکزامبورګ، البانیا او د بشري حقوقو یو شمېر سیمه ییز او نړیوال بنسټونه د دې ناسته ملاتړ کوي. یو شمېر نجونې او مېرمنې وایي تمه لري چې دا ناسته به یوازې په بیانونو او اعلامیو اکتفا ونه کړي او لږ تر لږه د دوی د حقوقو په برخه کې به عملي اقدامات وشي. لزده کړو یوې محرومې شوې افغان نجلۍ چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
دانستان ازی که انوزم
در شل افغانستان به حالا هم یو شمیر خلق در افغان میرمانو در حقونو و عدالت گفتنی حتی که ویدست مغلو پارا یولو یهی لده زده ملرم چه در ناس سواز دیو ایلامی و بیان پخ پراولو پایتوان رسیدی بلکه باید در افغان میرمانو واقعی ملتر بوشی او هیله لرم چه در ناس در افغان زدو پجوند که در مصبت بدلول نامل شی.
در ناس در ملگور ملتونو در عمومی اسمبلی پچنده که در افغانستان پاره لدو و نور و ناس تورو ستر سرکیگی. در نلیوالو چار یو شمیر پوهان باور لدی چه در ناس در افغانستان در وضعیت لپاره اغیزمنې دي. خدا چې دا هیواد اوس مهال د نړیوال انزوا او نړیوالو محدودیتونو سره مخ دی نو د دغه ناستو اغیز به محدود پاتې شي. د سولې او جګړې د مطالعاتو په مرکز کې ارشد څېړونکي او د نړیوالو اړیکو کارپو حکمت الله زمي ازادي راډیو ته وویل
په دې شک نشته چې دا مفید دا شکار کار دی چې داسې غونډې ادامه پیدا کړي چې تر څو افغانستان د نړۍ څخه خیر نشي، مګر دا باید ومنو نتیجه یې د اکلن د اوس لپاره ډېر ژر سن سولېدلی چې هغه تغییر وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د تیر جمعې پورې د سپتمبر په 28مه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې د افغانستان په اړه په یو غونډه کې خبرداري ورکړه چې د خځو اړوند د طالبانو پالیسۍ نه یوازې افغان میرمنې زیانمنوي بلکې په دې هیواد کې د تاوتریخوالی هم پراخوي. نوموړي ویلي وو دا پالیسي ښایي د افغانانو په څو نسلونو کې په تیره بیا په نارینه او هلکانو کې د تاوتریخوالی خطرناکه ایدیالوژي پراخه کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دغه ناستو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د شریعت پر بنسټ د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د میرمنو حقونه خوندي دي. داسې مهال چې په کور دننه له تیرو څه د پاسه څلورو کلونو راهیسې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلي او د کار په ګډون یې د ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو دا محدودیتونه په وار وار په کور دننه او په نړیواله کچه غندل شوي، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمخ نه دی ښودلی بلکې په ښځو یې د محدودیتونو په پراختیا لا ټینګار کړی دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به راسو د کرکټ لوبو ته. په پام کې ده چې نن د کرکټ د آسیایي جام په فاینل لوبه کې هند او پاکستان لوبه سره وکړي. زما همکار صفی الله ستانکزی په سټډیو کې ده. ستانکزی صاحب، وضعیت څه ډول دی؟ څه ویل کېږي د دې لوبې؟ ډېر خلک لیواله دي چې پوشي چې څه تیاریانې د دواړو ټیمونو له خوا نیول شوي.
د هند او پاکستان لوبې همیشه په دې جالبې وي چې د دواړو هیوادونو سلګونه میلیونه کسان دې ته منتظر وي چې خپل د خوښې وړ ټیم یا هند یا پاکستان یې وګټي. په دغو دوو هیوادونو کې د نړۍ نسبت نورو هیوادو ته د نړۍ کرکټ په ډېر جوش او په ډېرې ولولې سره تعقیبېږي او د دواړو هیوادونو سلګونه میلیونه پلویان دي چې غواړي ټیمونه بریا ته ورسیږي. خو حقایق دا دي چې هند په اوسني وخت کې د کرکټ په نړۍ د کرکټیانو په اصطلاح تاج کوي او لوبه ډېره ښه کوي. د هند او پاکستان په وروستیو 15 ورځو لوبو کې هند څلور لوبې ګټلې دي چې دوه یې همدا د اوسني آسیا جام دي چې په سوپر فور او تر هغه مخکې په ګروپي دور کې په دواړو دورو کې پاکستان مات کړ. د هندوستان د بیټنګ او همدارنګه د بالینګ برخه ډېره ستایل کیږي ځکه چې د دوی ځوان لوبغاړو نه یوازې چې ښې لوبې کړي دي بلکې داسې ریکارډونه پرېښي دي چې د آسیا جام په اوسنیو ټیمونو کې ساری کم لیدل کیږي. د پاکستان ټیم نسبت نورو دورو ته کمزورې عمل کړی دی. ویل کیږي چې د پاکستان ټیم ډېر ګډوډ شوی و په دې وروستیو کې، خو دا چې فاینل ته رسیدلی که چانس و که لوبې ګټلې دي، مګر په فاینل کې اوس د هند په وړاندې درېږي. ممکن کرکټ دی څوک څه نشي ویلی چې څه به پېښېږي، خو د تیاریو او د لوبو نتایجو ته په کتو باندې د هند ډېر برلاسی بلل کېږي. مګر پاکستان هم ویلي دي چې موږ سل په سلو کې د فاینل د ګټلو لپاره هڅې کوو.
بلې، وروستۍ لوبې ته به پام چې له سریلانکا سره یې وکړله، څه فکر کېږي چې آیا هند به دا ځل په قوت سره دې لوبې ته راووځي ډګر ته؟
لکه څنګه چې ویل هندستان د پاکستان په وړاندې ډیر زیاته سخت لوبه کوي او علت هم دا دی چې د کوردننه سلګونه میلیونو کسانو فشار ور باندې وي چې باید د پاکستان په وړاندې لوبې ونه بایلي، یعنی نسبت نورو ټیمو ته پاکستان ډیر سخت رانیسي. همدارنګه پاکستان هم دغه کار کوي او د سریلانکا د یو لوبغاړي چلیدل د دې لامل شو چې بالاخره هغه اوټ نشي او تر 200 پرتو هدف مساوي کی، مګر ممکن اسې څه پیښ نشي په نننۍ لوبه کې ځکه چې د پاکستان او هند لوبې تل یا یو سایډ وی یا داسې لوبي وی چې نمرې پوره کړی دی او ګټلې دي.
ډېر مننه ستنګزه صاحب، وګورو چې کوم تیم دغه لوبه ګټي.
له خبرونو ور اخوا
نن د سپتمبر 28 معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. ولاندې په یو تفصیلي راپور کې مو په دې پلمه په افغانستان کې دا چې آیا د دې هیواد وګړي کافي معلومات ترلاسه رسي لري دا مسله څېړلې. خو تر هغه مخکې په خصوص کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د کورنۍ او صنعتي او خوراکي توکو د تولیداتو او د کرنیزو محصولاتو درې ورځنۍ ملي نندارتون جوړ شوی. ځایي سوداګر او تولیدي فابریکو د دغه نندارتون په تیا بیلابیلو لارګنیزو لارګنیو غرفو کې خپل صنعتي او خوراکي تولیدات او کرنیز محصولات نندارې ته هېدي.
په خوست کې ځایی او د بیلابیلو ولایتونو د فابریکو او کارخونو مالکانو، سوداګریزو شرکتونو او دکاندارانو خپل صنعتي او د خوراکي توکو تولیدات او کرنیز محصولات، همدارنګه ځینی اړین وارداتي توکي او وسایل په نندارتون کې نندارې ته خودي دي. یاد نندارتون چې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د خوست ښار د جرګو تالار په انګړ کې جوړ شوی، درې ورځې به دوام وکړي. د برنامه یو تن منتظم مسعود حقمل مشال رادیو ته وویل
د بازارمندین لپاره غوره وسیله یوازې امدان نندارتون دی، بل په لویه کچه باندې د تولیداتو لپاره نړیوال بازار دندې لارې پیدا کیږي. په ډیرو نندارتونونو کې بهرنیان راځي او لوی قراردادونه کیږي. دې تر څنګ په کومو ځایونو کې چې ځینې شرکتونه نمایندګۍ نه لري، که غذا کې نندارتون جوړ شي او یو نمایندګۍ په کې برخه واخلي، نو نوې نوې نمایندګۍ ایجادیږي او بازار پراختیا مومي.
د خوست اوسیدونکو دا ډول نندارتونونه د کورنیو تولیداتو د پیژندنې او د هغې په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره ګټور بولي او زیاتوي. اوس په ډېرو برخو کې کافي تولیدات کیږي. د خوست یو اوسیدونکي خالد شاه وویل
کله چې موږ رالو دغه نندارتون کې موږ بیلابیل محصولات او تولیدات ولیدل او دا په دې دلالت کوي چې موږ په هیواد کې ماشاءالله تولیدات او محصولات خورا غوره او کیفیت بخیل لوړ وو او ماشاءالله ټول تولیدات بخی مطلب بخی غوره دی او ډیر عالی دی، ښه کیفیت هم لري. د کیفیت تر څنګ نور اړوند ټول غیب معیار برابر دی. نو هیوادوالو څخه هوتن هم دا کوو چې د نورو تولیداتو پر ځای خپلو کورنۍ تولیداتو ته اهمیت ورکړي.
د صنعتي او کرنیزو توکو دا نندارتون داسې مهال جوړ شوی چې په دې ولایت کې د زنغوزیو حاصلات پر راټولېدو دي او سوداګر بیا هم بهر ته د صادرولو پر وړاندې ستونزو ته په اندېښنه کې دي. د زنغوزه یو سوداګر صدیق منګلو ویل
سکل فصل ډیر زیات شوی دی، فصل زیات دی، کیفیت یې ښه دی او بازار مندنه کې یو ستونزه شته. د حکومت نه هیله لکوو چې موږ ته په صادراتو کې بهرنیو هیوادو کې بازار مندنه بازار پیدا کړي، د خرڅلاو بازار پیدا کړي.
د خوست په درې ورځنی نندارتون کې یو شمېر تخنیکي بنسټونو هم خپل تولیدات نندارې ته خوځي.
نن د سپتمبر 28 معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ. یو شمېر خبریالان او د رسنیو مسؤلین ادعا کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې معلوماتو ته لاسرسی خورا سخت شوی. دوی خبرداری ورکوي که وضعیت همداسې دوام وکړي نو په دې هیواد کې به د بیان ازادي دا هیواد به د بیان د ازادۍ له اړخه نور هم شاتګ وکړي.
په داسې حال کې چې نړۍ معلوماتو ته لاسرسی د هر انسان د حق په توګه یو منل سوی امر ګڼي او د معلوماتو موندلو، ترلاسه کولو او خپرولو په برخه کې بیلابیل پرمختګونه سوي، افغانستان کې یو شمېر خبریالان او د رسنیو مسؤلین ادعا کوي چې په دې برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې معلوماتو ته لاسرسی ورته خورا سخت سوی او جدي سانسور سره مخ دي. په کابل کې دی خصوصي کورنۍ رسنۍ خبريال چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې طالبان اکثرا خبريالانو سره یوازې هغه معلومات شریکوي چې د دوی د حکومت په ګټه او مطرح کولو یا پروموټ کولو لپاره وي. د دغه بدلولو په شرط زیاته کړه
متاسفانه وایم چې په افغانستان کې اوس هم د اطلاعاتو د لاسرسي ستونزه نه ده حل شوې. په ځینو مواردو کې طالبان ښه معلومات شریکوي او هغه هغه برخې دي چې غواړي د رسنیو له لارې د خپل ځان لپاره تبلیغ وکړي. طالبان یا د طالبانو ویاندویان تل رسنیو سره خبریالانو سره په ناستو کې پر دې موضوع ټینګار کوي چې دا موارد باید له رسنیو له لارې خپاره شي.
بامیانو کې د نړیوالې رسنۍ خزینه خبریالې چې دوی هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې خپل او د رسنۍ نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
مقامات حاکم در زمان کنونی حاضر نیست که هیچ نوع اطلاعاتی در خصوص هیچ یک از ابعاد زندگی مردم افغانستان
اوسنی واکمن هیچ ډول معلومات هغه امنیتی، نظامی، سیاسی، فرهنګي، مدني، ادبی یا هر بل مسله چې د دې ډلې غړو پورې تړلې وي حاضر نه دي چې د افغانستان خلک ورته لاسرسی ولري او بیا یې هم کورنیو یا بهرنیو رسنیو سره شریک کړي. زه زما همکاران او هم مسلکان د سرچینو او کره معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې شدیدن د دې ډلې لخوا له ستونزو سره مخ یو.
دا یوازې خبر اعلان نه دي بلکې د ځینو رسنیو مسؤلین هم له ورته وضعیت شکایت کوي. د افغانستان په جنوب ختیځ حوزه کې د یوې رسنۍ مسؤل چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د ستونزو تر څنګ دوی له جدي سانسور سره هم مخ دي.
بیا هم کوم معلومات چې ورکوي هغه په جدي توګه سانسور وي. هېواد مو سم د تلیفون روان دی د مناسبه په لاره جوړ شي د اوتوماتي چرچوب کې ټول سر را ټول شي او اوتوماتم شپم او دبن باید لرې کړي او دبن ازادي باید چوک نه شي.
دا شکایتونه داسې مهال دي چې نن د سپتمبر 28مه معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي چې معلوماتو ته لاسرسی د شفافې مشارکتي او حساب ورکوونکي حکومتولۍ بنسټ دی. دغه سازمان د دې ورځې په اړه په خپله ویبپاڼه لیکلي با خبره وګړي کولی سي با خبره پرېکړې وکړي. د ملګرو ملتونو په ټکو معلوماتو ته د لاسرسي د ورځې نمانځلو موخه دا ده چې هر څوک حق لري چې معلومات وغواړي، ترلاسه کړي او یا یې خپاره کړي. دغه سازمان د حق د بیان د ازادۍ د حق یوه نه بېلیدونکې برخه بللې او زیاته کړې ده چې رسنۍ په ټولنو او هیوادونو کې د علاقې اړوند مسایل خپرولو او د خلکو خبرولو کې مهمه ونډه لري، خو په دې شرط چې اړوندو معلوماتو ته لاسرسی ولري. د خبریالانو او رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه هم په افغانستان کې معلوماتو ته لاسرسی په نشت حسابوي او د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره خبرداری ورکوي که دا حال دوام ومومي دغه هیواد به د بیان ازادۍ له اړخه نور هم شاتګ وکړي. د دې ډلې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل
نظام یو استبدادي نظام دی او لاندې عمله اطلاعاتو ته لاسرسی د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دی او په تېرو څلورو کلونو کې ګڼ شمېر محدودیتونه د رسنیو باندې وضع شوي دي. تر ټولو زیان بیا اطلاعاتو ته لاسرسی لیدلی دی. تر څو چې طالبان په واک کې وي دا به استبدادي نظام وي، محدودیتونه به لاسرسی به زیاتېږي.
د ملګرو ملتونو سازمان په ټکو معلومات ځواک دی، له همدې امله معلوماتو ته لاسرسی د لوستو، سالمو او ټولګډونه ټولنو بنسټ بلل کیږي. خو افغانستان کې چې ادا کیږي خلک په ځانګړي ډول خبریالان او رسنۍ معلوماتو ته لاسرسی نه لري. پایلې څه کېدای سي او له دې حالاته وتل څنګه ممکن دي؟ د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
محدودیت ها در قسمت دسترسی به اطلاعات
دا چې معلوماتو ته لاسرسی محدود شوی پایلې پیدا وي چې خلک په تر دې هم ډېر تیارو ته وهل شي. د دې وضعیت د بهتري لپاره د رسنۍ او قانون منل او اجرا کول کولای شي مثبت تاثیرات ولري. معلوماتو ته د لاسرسي قانون معلوماتو ته د خلکو خبريالانو او رسنیو لاسرسي
تزمینه ولې شي. هڅه موخړه په دې اړه د مرکزو یو کسانو د ایداو اندېښنو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت جواب هم لرو. خو ویان د خبیب غفران او هم د دوی د حکومت ویان سبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړي. خو سبیح الله مجاهد تر دې وړاندې څو ځلې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي. د یادونې ده چې د سپتمبر 28مه معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په 2015 کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا په دې نوم ونومول شوه. خو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په 2019 میلادي کال کې تصویب کړه. د دې ورځې له نومولو او منځلو موخه د بشري حقونو او انساني کرامت واده د بېوزلۍ له منځه وړل او د ځواکمنو ټولنو رامنځته کول ښودل شوي دي.